سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د شفيق عرض تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوالو لور ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان ته د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په لرشم وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د اوختو اجازه ورنکړه. که څه هم تېر ورځ یاد دروازه د طالبانو له لوري پرانستل شوه، خو پاکستان خود پاکستان لوري بیرته وتړل شو. د اروپایي ټولنې جیکپوري استازي جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپلمنځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی دده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوی و. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالي او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 2 شته راټیټ شو چې اتلس نورې هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو 30 هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړه لیک ته یې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وایي چې د اوکراین کلک ملاتړ به د باتر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیو وینا کول، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولی دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخه کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. دا راپورونه پر بنسټ د تورخم دروازه د افغانو مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار مکته په دې اړه باندې جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه یې کړې ده چې په دې هېواد کې لسګونه نور کسان لا هم نادرکه دي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان طالب حکومت نیولی دي، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورس له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړې ده. چې په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته په راپور کې ولرو. ملتیانو وړاندې
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پردیس را سره په سټډیو کې مل شوی دی. پردیس صاحب، ستړي مشي، تاسو راته وایئ چې دغه دروازې د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبر شوي او کنه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو ریدونکو ته. هو، دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوه. د ننګرهار د حکومت د رسنیو مرکز پیوی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. او له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلی دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پر خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پر یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک وروسته به پراتلونکو کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لاره کمی ستونزې دغه ستونزې به هوارې شي. خو د وسته پر لټولو او دواړو خواو لمیشتو وګړو غوښتي دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک څخه ډډه وکړي. موږ همدار از یو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دي او دغه لار باندې پاکستان ته تلونکي وي، پاکستان ته لاغوي سره مهم خبرې کړې چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کمی ستونزې دي دا ستونزې د جر تر جره حل شي. بل فتیجه جان،
ډیره مننه. کور ودان خاطر پردیس وو چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو چې دغه دروازه په مشروط ډول باندې خلاصه شوې ده. موږ سره جزئیات شریک کړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګېدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید زهري مل نوارو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جون او خزو سره د طالبانو د ناسم چلن له امله باید د دوی اوسنی سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې له ګډونه وینا وروسته رسنیو سره خبرې کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو زیانې نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي اپارتاید یا جوړښتي توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنی رژیم جنسیتي اپارتاید عملي کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتي اپارتاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنه کړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان ښځې دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو له امله او دویم ځل زموږ د پراختیايي مرستو د کمیدلو له امله.
جوزف وورل اداسي مالدات څرګندونې کوي چې روسیو کې د طالبانو د بیلابیلو مخالفانو لخوا نه نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د طالبانو لخوا افغان جون او ښځو د سختو بندیزونو د لګولو له امله له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي، خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نه شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرانس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته هم اشاره وکړه او ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وایي د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان نجونو او ښځو اوسنۍ لګېدلې سخت بندیزونه لرې شي. خو طالبانو تل د خپلو مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف رد کړی او ویل دي. ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په غبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلاره پایله نه لري.
فشار وړاندیز ګټور نه دی، چې اړخ هم ګټه نه رسي. که داسې د تعامل له مثبت ډیالوګ لاره پرانیستې وي او د ستونزو تشویشونو حل ته د خبرو له لارې حل پیدا شي.
په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې او د طالبانو د دې سخت دریځ کړنلارې د پای غوښتنه یې کړې، خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای دا بندیزونه لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر غوښتنه کړې وه چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه اخیستو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل نه کړې ده.
په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا د دوی له یو طرفه تړون وروسته چې طالبانو پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه، طالبان ډیر ښه پوسوي دي چې له نړیوال ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوه څېرې ځان ته غوره کړي دي او له دوو مخونو نه مخته ځي. یوه ډله چې هغه اصلي ډله ده، رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بله ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د ښی څېرې د ښودلو مسؤلیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډېرو سختو ټکو کې له خپل امیر او یا هم له خپلو پرېکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته په یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه په طالبانو باندې راوړي چې په ترس کې خلک متضرر نه شي؟
طالبانو سره دوه ګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې یو ټکی و. موږ له اوله پر همدې باور وو چې په طالب کې ښه او بد نسته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم که چیرې له دوی سره یو ډول برخورد وسي، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بلل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډېر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو ته لارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نه شي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودی شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډېر پیاوړي ثابتېدلی شي او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس هو چې د سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
به هم افغانستان کې تمکیګو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني دامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لزګونه نور کسان لا هم نظر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شهر از اول سو خیلی دیر جرات اخیسته و بیامو ورانو جیش پخانه تال
دی میدان وردگ ولایت توسیدون که دی وای دی مامازوی چه دی پخانه حکومت پامنیتی سکتور که و میشتی مخ که طالبان ونی و دی چه مدل پاره نامالوم زایت وره و هغا چه نواری نومی پدی راپور که یاد شی که ساکیوی چه دی مامازوی دی طالبان لخوا سخت شکنجه شوی او پخای سخت ور جبلا کری و
شهر از اول سو خیلی دیر جرات اخیسته و بیامو ورانو جیش پخانه تال تم تال تداوی وکړه هلته ښه ده تداوی وسو، خو بیا هم اوس زمی سي راځي، هوا یخنۍ کېږي، بیا دغه پښې درد کوي. په افغانستان کې همدا حالت روان ده، نو هر چېرته
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي او هممهاله یې تر اوسه سلګونه نور کسان هم نادرکه شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلی او هغه سچ بللای دی
ادعای نادرست است د افغانستان ولې نکوم قتل
دا ادعای ټول غلط دی په افغانستان کې نکوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دی تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هي دا اندېښنه سم نه ده
تشویش درست نیست
مجاهد هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې بیر بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلی وو چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپلسري نیونې شکنجې ورکېدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنیو سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2022 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2021 کال له اګست تر 2022 پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزي په ورځ له اوکراین سره د مرستو یو نوی بست اعلان کړي په عین حال کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکراین سره به د اړتیا تر وخت پورې خپلو مرستو ته دوام ورکوي تفصیل په دې راپور کې
پنټاګون نن د فبروري په 24مه یو ځل بیا له اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پنټاګون نن په یو خبر پانه کې همدار ژمنه وکړه چې نور مهمات او په اصلي ټکنالوژي سنبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټه الوتکې به هم اوکراین ته ورکوي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه یې وکړه د پنټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارد ډالر واوخته پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخته د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتس نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتس زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې خو ده دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدله نشي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هم نن په یو وینا کې د تورته سرګندونې وکړې خغلی شتاین مایر زیاته کړه جرمني اوس مهال په اروپا کې د اوکراین تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې 12 فقرې لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوي د هیواد پر ټولو ښکلو اړخونو غا کړی چې د روسیې او اوکراین ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرح په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسیې ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړي دي
وسام د ټیکنالوژي د نړۍ نه یو مطلب ساينس په هانو د جیمز ویب ټلسکوپ هم راسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوې دي تفصیل په دې راپور کې
ستور پیژندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوې دي د دې سیړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځه د بهیر د فضا د رامنځته کېدو په لومړیو کې ډېر چټک او دا ستر کهکشانونه د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب یې تر بیګ بانګ کابو 300 میلیون کاله وروسته اټکل کیږي، خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې ښایي څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تېرېدو لویږي، څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسېدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یوه وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسېدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې یو کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل ټیلیسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او د ماشومانو مشران په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د 4م ټولګي زده کوونکي ده، وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته 4 او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسېدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټولو ښوونځیو ته ورسېږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټولو ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نه مخکې به موږ ټول مکاتب د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی. یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له 1.5 کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
اوس به په اسویل کې کندهار ته ورشو. د اروزګان کندهار پر لاره موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره یې پر لپسې غوښتنې هم د تېرې او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولې دي. دا خلک چې زړونه یې له ګیلو ډک دي وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلی. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې موږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولای نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه. کلاره جوړ سي بیا به موږ سم یو څه وزن مرچو نه، کرایې به موږ سره ارزان سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستي ورشتون لامل هم دغه لار لا نور هم خراب سوی ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستي ورشتون لامل دغه لار لا نور هم خراب سوی ده او دی له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. محمد قسیم چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل هغه څه چې دی پر یاد لار غټي برته مستریان ترې اخلي.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلی مشتونیا کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی. لاش پی دلته کو لاش پیال تکو شل شپی کیږي په شل شپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته و زر و ته زر کالدار را پاتیږي. وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیږي بشکي.
دغه موټر چلون کی او مسافر وای پر دغه لوی لار هر ورځ سلګونه باروړن کی او مسافر وړن کی موټر تاګرا تا کوي او د اروزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دی له مسولینو غوښتنه کوي چې یا د لارې دی په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه د بینې یوسي هغه خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي وروره، د تیر جنگو کې 130 کیلومتره لار ده وروره، شنې لار نه ده، نو مشکلات ډیر سخت جوړ کړي دي. ولې موټر ته وارز رسیږي وروره، سواری مر سره په مشکل کې، نو د لارې مشکلات چې ډیر زیاتې.
هاخوا سیمه ایز مسولین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وایي اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اروزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تکجکی د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. ورځ مو طالبانو څخه دا غوښتنه ده په لحاظ د خدای زندور ته یو غواله وکاږي، د اوبو ترتیب ورته برابر کړي دی. د ولې په سوی ولایتو کې سوی پروژې پیل سولې، خو غټ کار ده، مو دی بیرته پرېښوې. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه دغه ده چې زموږ پیغام نه شریک کړي. شل کاله تېر ساتلس پټولی چې دغه زندور خلکو د دغه ځای څخه جهاد شروع، دغه ځای څخه کارونه شروع، استکمالات دغه ځای کوي. نن ولې په ټولو ولایتو کې کارونه شروع دي، ټول ولسوالۍ کې شروع دي، دغه زندور دغه سې وچ پاتې دي. ګرد خلک یې بار سوي دي، دغه سې در به در دي، دونې ستړې منطقه ده چې والانه ورته جوړېږي. هیله مو دغه ده چې زموږ پیغام نشر کړي او طالبان یې په غور سره د خپل د مشرانو سره دغه وطن د قومي مشرانو سره مو غوښتنه دغه ده چې په کلکه ورته ودرېږي. دا کار ته چنګونې کې اوسي، ښه کارونه خراب دي، زموږ پیغام نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی، دغه د مرستو لړۍ مخ کې روانه اوس بنده سوی ده، چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه په خلاصېږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري، نو لیکلی دی او مرستې نه ورسره کوي. که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زعلم الله دهمن ولایت ده سنگین ولسوالی څخه خبر کوم. ور دهمن په سنگین ولسوالی کې چې هر څومره چې او نمانه جی زموږ نمانه نشته کېږي او د مسکینانو نمانه نشته کېږي. مرزا زادی راځي د دایز له دې چې زموږ پیغام نشي کې. والسلام په دې پختیا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمه نیمای تر راورسېدو ورزو هم په دې برخه کې د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکې او روخو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوې ده. اعلامیه کې راغلي دي یاد دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغې په دیرشم ورسره له هغې وتړله چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پرنجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانې د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلې. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیان ټول شمیره 2.5 ته راټیټ شو چې اتلس نورې هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواچه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو 3 هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رای له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. امغی زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویلې په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالی دی فقلا لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چی شروع شد بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندرسم کال که. نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پسانگ که می درس ویلی. نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چی کودتا و شو پا وانستان که پا تخنیک پا څلورم ملالې کې وم او په اول منزل د درې ملالې کې چارالي ونیولې وه لکه هغو چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
هو، د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته، د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویلې چې ولیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه، دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویلې چې تاسې خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب و جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خفه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې، او مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړی. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکتر و، یو بل ډاکتر و، یو بل د کیمیا فارغ تحصیل و څو کسان و.
عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت راغلی و، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایعو وزارت کې کار واخیسته، وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینې زه خبر نو ما چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږلو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورې، بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو تښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوند محسنین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس تاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچر د فرانسه خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو لیاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال بن وتل یا لس میاشت بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی ده هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید ښارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږي کلته وي چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړه، په شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت نولس سوه داسې فکر وکړه چې نولس سوه اتاتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو، ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله،
او راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا هم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات، هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطر باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې هم بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کښې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ار ای پی په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ار ای پی کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو، په شمال لویدیځ کښې وو، په شمال ختیځ کښې دې ځایونو کښې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستان وو، ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار موږ 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. همهغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې. ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغلل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و. بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینې په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و دا انګریزي و نارویجاني دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوري چې هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شیان زخ ډېر دي او وخت کم وي. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او مالته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې د چاپ انګریزي کې ما لیکله خپله، ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بیرته انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکې موسسه، نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي او داخل کې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم او پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم لاجودي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 دوویشت یولس سدرویشت شپاڑ سو یو شمیره بیا تکراروم سیپر سیپر سلور سو شل دوویشت یولس سدرویشت شپاڑ سو یو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.